پارلمان این کشور، اعضای کابینه، اعضای محکمه عالی، اعضای محکمه قانون اساسی و مقامات مذهبی و مهمانان دیگر در آن اشتراک داشتند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
در آزادی پتسپوک پروگرام که موز احمد چی براو ظریف نظر هر کلی که و تر سلور بجود افغانستان پر شمال که داتا مراتا قینه دا اسپنی دا پتنی پاره خبری که و داسې پروژې په دې بیا امنیو کې ګټورې دي. د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په دوهم ساعت کې له څلورو تر پنځو د افغانستان د ولسمشر د مزار شریف د سفر پر اهدافو خبرې کوو. ولسمشر د عطا مراد اقینی د اوسپنې د پټلۍ تر پرانیستو وروسته مزار شریف ته سفر وکړ او دا د لومړی سفر دی چې تر څه باندې دوه کلونو یې مزار ته کوي او ویې کړ. نظر صاحب، د خپرونې میلمانه به اوریدونکو ته ور معرفي کړو.
بله، تشکر آقای شیبر. میهمانای محترم فعلا در استودیو کابل آقای محترم شیر خوستی والی اسبق غزنی تشریف دارن که برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کش میکنیم که با آقای اکرم خپلواک که مشاور سیاسی رئیس جمهور است به اونا تماس برقرار شد و همکار تکنیکی ما کش داره که تماس برقرار نماید. همچنان با پوهان صاحب محمد بشیر دودیوال استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کابل هم کش میکنیم از طریق تلفن در مورد صحبت کنیم. همچنان با محترم آقای مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت نیم از طریق تلفن تماس برقرار خواهد شد.
پوهان دودیال او قوقندی صاحب لا تروس پور
وصل نشدن
تصمیم در اخلی خود دوی بلا مرسر یوزایش. موضوع در روشنایی لپاره من نظر سب اوریدون که تطنورم معلومات ورکو.
بله، ای خوب ای از طریق میدیای بین‌المللی و میدیای داخلی به این موضوع بسیار یک اهمیت بزرگ قائل شدن و همچنان طرف حکومت ما و شما از این موضوع بسیار زیاد استفاده کردن در مورد تبلیغات. همچنان مردم بسیار خوش هستن، گرچه در داخل افغانستان یک 3-4 کیلومتر است. امیدوار هستیم که در آینده ای زیادتر و خوبتر شود. فکر میکنم که بیاین نظر آقای شیر خوستی که سابق والی صاحب اسبق بودن اونها رو نظر شب بگیریم.
خب مخی طریق با نظر صاحب چرنگ مقدمه ترانه شو.
خب ما یادم رفت خیلی مقدمه را اول از خودت بشنویم.
خواهش کن خوسته صاحب او بخشی دیوریدون کلا پارا در روشانتی علا پارا بیا مقدمه ولو بیا با تاسته در شو. د اتمورات اقینی د وسپنې پټلۍ روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو له لوري پرانیستل شوه. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وویل دغه لاره کولی شي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو او په راتلونکي کې د افغانستان په اقتصادي وده کې اغیزمنه ونډه ولري. بیردی محمدوف بیا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به یې اقتصادي همکاري پسې پراخ شي.
اطمینان دارم همکاری های ما با برادران افغانستانی در زمینه های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، تجارت و امران از این پس گسترش خواهد یافت و ما این کارها را توسعه و گسترش خواهیم داد.
د اتا مراد اقینی د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان له منځنۍ اسیا او له هغه ځایه له اروپایي هیوادو سره وصلی شي. د دې لارې د پرانیستو پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو شمیر نورو لارو ته اشاره وکړه چې کار پرې روان دی یا به په راتلونکي کې کار پرې وشي.
آقینه قدم اول است، مزار شریف و ایرتان وصل شده، خط آهن از ایران به طرف هرات به شدت در حال ساختن است، اما هدف مایی است که تمام افغانستان انشالله و تعالی در ظرف از این سالهای 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خط آهن باشد. قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است.
سربیر پر دې چې په افغانستان کې روان کال د ژمي لرا تک سره د تیرو کلونو په پرتله جګړې نه دي سړې شوي، خو له ترکمنستان افغانستان ته د اوسپنې د پټلۍ له غځېدو سره ګڼو افغانانو ته هیلې پیدا شوي دي. د مشانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي
افتتاح خط آهن عطامراد و بندر آقینه ای ما را امیدوار می سازه برای آینده افغانستان، برای پیشرفت افغانستان و از این نگاه من خودم شخصا خوشحال هستم و ایره بر تمام مردم افغانستان تبریک می گم.
د دوشنبه په ورځ چې کله په جوزجان کې د ترکمنستان پر پوله د اوسپنې پټلۍ پرانستل شوه، ګڼو لویدیځو د لویدیځ ګڼو چاپي خبرونه هم دا مسله وڅېړله. باسټن ګلوب رسپانې ولیکل چې د اورګاډي په پټلۍ د افغانستان او ترکمنستان وسلېدل د دوغو دوه هیوادو او همدارس د تاجکستان، چین، هند او پاکستان ترمنځ د تجارتي او اقتصادي همکاریو د پراختیا لاره هواروي. د بریتانیا ریلوې ګازټ خبرونه بیا ولیکل چې دا لاره یوازې د سیمې هیوادونو سره نه وسلوي، دا لاره د سیمې هیوادونو د کسپین سمندرګي لاري لا قفقاز او اروپای هیوادو سره وسلوي. اقینیت نشدی د ترکمنستان په خاوره کې د امام نظر په ګمرو کې د تیلو لوی زیرمه جوړه شوه چې کېدای شي د غزای د اورګاډي په واسطه افغانستان ته تیل هم وارد شي.
بله، تشکر آقای شیور. محترم آقای اکرم خپلواک هم که مشاور مهم آقای رئیس جمهور هستند در امور سیاسی، اونا هم در خط تلفن هستند که چون یک سلام علیکی کنیم ببینیم که صدای ما را میشنون. یعنی خپلواک صاحب میشنون صدای ما را؟
تشکر نظر صاحب تاس و دوستان شیبر صاحب و پول آردون کتا
تشکر.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک.
خب آقای محترم شیرخوستی فعلا در استودیو تلفون هستن، اونا جای نمیگروزن، از او خاطر اول امرای خپلواک صاحب این مسئله اقتصادی شکل دیگه مهمان ها صحبت میکنیم، اونتا از نقطه نظر سیاسی یک تشویش که بین مردم هستی مسئله امنیت از این خطا هست. از این خپلواک صاحب این موضوع چطور میشه صاحب مخالفین هم در این موضوع یکم همکاری خواهد کرد نخواهد کرد؟ نظر شما رو در مورد بگیریم.
تشکر نظر صاحب. یو ځل بیا ټول افغان ولس ته د دې لوی پرمختګ مبارکي وایم، او هغه څه چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته چې د دې سیمې لپاره اهمیت لري، د افغانستان اسلامي جمهوریت او جلاتمرد جمهور رئیس د دې په درکولو سره کوشش کوي چې د افغانستان موقعیت د همکاری او د ثبات لپاره د سیمو د هیوادو لپاره وي، نه د ترهګرۍ د مراکزو لپاره. نو همدارنګه چې د نورو ډیرو پیشرفتو تر څنګ دا ځل د ترکمنستان سره د اقینی بندر لارې چې دا به د اروپا او سپین سمندرګي د دې لارې وصل کیږي یو لوی پرمختګ ده. همدغه ملي او لوی پروژې دي چې مستقیما ثبات باندې تاثیرات لري او د افغانستان په امنیتي وضع باندې مستقیما تاثیر لري. له بلې خوا همدغه د سیمې پروژې دي چې د سیمې هیوادونو مشترک همکاري په ثبات کې او د سیمې په امنیت کې جلبوي. کله چې د سیمې هیوادونه خپلې مشترکې ګټې د یو بل په همکاري کې وګوري، زه په دې مطمئن یم چې هغه منفي او رقابتونه او هغه مداخلې چې د افراطي کړیو له لارې دوی کوي د هغوی د بندېدو لپاره به اقدام وکړي. نو له همدې خاطره هم زموږ امیدواري زیاته ده چې زموږ همکاري د منځنۍ آسیا د هیوادو سره چې ازبکستان، ترکمنستان په راس کې دي او انشاءالله د لوی پرمختګو په حال کې یو، د ازبکستان سره هم او تاسو د جلاتمرد جمهور رئیس اعلان خبري واورېدلې چې د شیرخان بندر لارې به من د ایران سره وسیږي چې دا به د ایران او د چین وي او دا به هم د افغانستان لارې وي. دا ټول هغه ملي پروژې دي چې د سیمو د هیوادو همکاري جذبوي او سیمه سره وصلوي. نو اطمینان زیات لرو چې دا به په امنیت راوستلو کې هم او د افغانستان د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو کې هم مثبت رول لري او اقتصادي ودې کې به هم لا نور هم پرمختګ.
ډاکټر صاحب خپلواک، نظر صاحب مخکې ته په یو ډول اشاره وکړه چې طالبانو ویلي دي چې دوی به پر عام المنفعت تاسیسات او بریدونه نه کوي. دا اعلان په یو ډول شاید دا مفهوم ولري چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، خو بل ورته چې موږ ګورو د سولې خبرې ټکنۍ شوې دي، مثلا له ګلبدین حکمتیار سره. البته دا پښتنه ځکه له تاسو سره کوم چې تاسو د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب د توافقنامې د تطبیق د کمیسیون مشي هم کوي. له ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې ځنډنې شوې دي او معلوم نه دي چې هغه په کومې خوا روانې دي. نو نورو خبرو ته به څرنګه هیله پیدا کیږي؟
تشکر شیبر صاحب. او نظر صاحب که فقط په دې کې لږ وخت یو دو دقیقې زفره کې خوشاله بسم ده که مهمه خبره ته اشاره وکړو. اساسي نقطې دي، اول من د ټولو هغو اعلامیو د وسلوالو مخالفینو هرکلی کوو چې هغه د خشونت د لمنځه وړلو او د عام المنفعت پروژو او په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو ښه بیلګه وي. من د طالبانو د تحریک رښتینی اعلانیا چې د دې لپاره نشر شوې ده منګې یو نه قدم بولو، او دا د افغانستان د حکومت او جراتما د جمهور رئیس د هغو مقررو خواستو په اړوند چې کلی هیله کړې ده چې د افغانستان د مازلې لپاره باید بیلون افغاني تفاهم او د سولې پروسه او داسې یو دایمي سوله چې هغه کې د ټولو افغانانو درنښت او عزت وي پر مخ بوزو، نه د جګړې له لارې او نه د یو بل د وژلو له لارې. من که دغه اقدامات نور هم شي موږ ورته کړی وي، او دا به د دې زمينه مسایده کې چې من به د جنګ لاره بلکې د ډایالوګ لاره د خبرو لاره خپل هدف ته ورسېږو. زما پیغام ډېر په ښکاره د طالبانو مشرتابه د افغانستان اسلامي جمهوریت په استازیتوب باندې د طالبانو مشرتابه ته د دې نظامي قومندانانو ته د دې مقدمي او روحاني شخصیتونو ته او د دې هغه مسؤولینو ته دا چې بلاخره راځي هغه تفاهمنامه او هغه توافقنامه او هغه بین الافغاني مذاکره چې د اسلامي ضرب سره په کامیابۍ سرته ورسېدل او د ټولو افغانانو د هرکلی سبب شولو، موږ او تاسو هم خپل راتلونکی د همدغسې بین الافغاني مذاکراتو له لارې تعیین کړو، او په دې کې به د ټولو افغانانو د ټولو اولس خیر وي. دغه وروستني اقدامات موږ ورته هرکلی وایو، مګر هیله مو دا ده چې په عمل کې تطبیق شي. له بلې خوا د سولې په اړوند باندې زموږ پیغام په پام ډېر ښکاره و اوس هم ډېر ښکاره ده چې بدون د هیڅ ډول قید او شرط څخه هر ډول بین الافغاني مذاکرات په هر ځای کې په هر وخت کې په هر زمان کې او د هر چا په منځګړیتوب باندې چې هغه د افغانانو لپاره د منلو وړ وي حاضر وي. ان موږ غواړو چې لمنې د مذاکرات میز ته کینو او بیا خپل شروط او شرایط وړاندې کړو او غیر له مخې پر مخ لاړ شو، او دا د افغانستان د حکومت ډیره واضح ښکاره او د افغان د ټول افغانانو په اتفاق باندې او د ټول سیاسيونو په اتفاق باندې دا پالیسی ده چې د افغانستان حکومت پر مخ دی. دومره مسلې ته چې په دې کې هیله ده چې د طالبانو تحریک نور هم عملی اقدامات وګورو او نور هم د دې اعلان منتظر اوسو چې یو ځل دوی هم د سولې لپاره د مذاکراتو د شروع کېدو اعلان وکړي، دغه اعلان یې وکړه همدغه اعلان وکړي تر څو پرې چې دغه مذاکرات بین الافغاني شروع شي. د اسلامي ضرب سره توافقنامه د امضا نه وروسته د یغې د اجرایوي کارونه شروع شوي دي چې دا په مختلفو برخو دي، او د دې لپاره مختلفې کمیټې تعین شوي دي چې هغوی کې د زندانانو د خلاصولو نه نیولې د مهاجرینو د بیرته راتګ د سندولو چارې، د هغوی د امیر د راتګ او د هغوی د امیر د عرب تشریفات او د غوی د ښکار کېدلو او د غوی لپاره د جای او د غوی لپاره د بودباش د دې مسالو نه نیولې د مصالح ګروپونو د ادغام او د غوی د همکاري جلبولو په امنیتي برخه کې او د دې تورثه مختلفي هغه پروژې چې د اسلامي ضد د مختلفو ګروپونو لپاره د غوی د ادغام مجدد برخه کې به عمل کیږي. دا ټول تر لاس لاندې دي او یو راستر وځي په دې کې پیشرفت او غیر ازي رسنۍ اقدام مو د تعزیرات او د لری کولو په اړوند چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره هغه ټول کارزي کارونه خلاصي ودی، او ان شاء الله ان شاء الله د دې شاهد وي چې په راتلونکي هفته کې به د افغانستان اسلامي جمهوریت د ټول او نورمونو چې د امنیت شورا یې لري د یو په نظر کې نیولو سره د تعزیرات او د لری کولو لپاره عملی اقدام وکړي.
ډاکټر صاحب مننه. نظر صاحب
بله بسیار تشکر. خپل وخت صاحب خوب مهمان محترم و بسیار منتظر ماندن آقای خوستی در کابل، نظر از اونا رو هم بگیریم. باز متوقف از اونا پوهان صاحب دوتی آلام در خط تلفن هستن، با شان صحبت ادامه میتیم. خب خوستی صاحب نظر شما رو بگیریم، بسیار چیزا رو شنیدین، شما چی گفتنی دارین صاحب؟
بسیار تشکر گران نظر صاحب، تاسو ته او د آزادۍ رادیو ډیر محترم و اوریدونکو ته زما په عقیده د ریل پټلۍ یعنی د اقتصاد پټلای هر وخت چې یو موږ د تجار وکول شي چې خپل مال نور ملکوته په دغه شان دی خونه افغانستان ته امپورت او ایکسپورت چې کوي زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی د افغانستان د اقتصاد لپاره ځکه موږ یو مملکت چې لاین لا کې تاسو په دې معنی او دا الحمدلله شکر بل اخره داسې وخت راغله چې موږ د پاکستان د دې مشکلات نه خلاصي کو نه تنه چې کول شي د چا بهر په لار موږ بهر تلار پیدا کول شو وسته دی اروپا ته او د کاسپین سی د خونه کول شي چې خپل مالونه تجار اروپا ته او نور نړۍ ته واسته وي د دې څو شاز غوړم چې تاسو ته ذکر وکم یو خدای و چې پاکستان یو مشکل موږ لرلو چې په زرهاو کانټینرونو به هر کال ورکیدل او دویم به هغه سامان اسباب چې افغانستان لکه میوې د شام صادرات هغه په ټولو خرابیدل په کراچۍ بندر کې هم دغه شان ډیر مالونه چې خارج نه وتل هغه به ایکسپایر شول یعنی میاد به تیرېدو نو موږ د یو سخت مشکلات سره دوی سره مخامخ یو او دغه شایان دي چې بل اخره ورور ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په ډیر افتخار دا ویل شم اوس چې ماشاءالله دغه کارونه چې ورس په ورس مختکیږي یعنی د ما عقیده دره وخت چې مملکت اقتصاد مخ په وړاندې زی فکر کوم چې د خلکو د پاره د کاریابۍ او خپ بازار پیدا کیږي په افغانستان کې شپږ څلوي فیصد خلک بیکاره دي او لا تر اوسه دوی د پاره د کار زمينه مساعدیږي نو ورو ورو د واټن د حکومت او د خلکو په منځ کې ور کیږي او د ټولو مهمه دار چې خلکو لپاره د کار زمينه مساعدیږي او خلک به اصلا دا نور ضرورت پیدا نه کوي چې دښمن ته ځای ورکړي یا دښمن ته لار ورکړي ځکه چې یو عاید چې کور د پاره یې سرپناوي د اولاد لپاره د ایجوکیشن یا د تعریف د تعلیم لپاره یو لار زمينه مساعدیږي دا فکر کوم چې یو خزیره ده او هیڅ په نور ځای پاتنه شي دښمن لپاره چې هغه د خلکو په منځ کې یا ځای ولري یا د خلکو په منځ کې یو اقوالری او خو دوستی ولری نو دا فکر کم چې او خلاره ده او امیدوارای دی چې دغه د ریل خاتونه هم دغه رقج په افغانستان کې په مثال تور بوس راغلي دي نور مناطق ته هم ورس پورس ګرندې شي ځکه دغه پروسه چې ډیر اقتصادي پروسه ده کچېر د تیارې په لار ولې ګو دا شی د غزاف ته میګي د مالونه هم چنان امپورت په دغه شکل او امیدواریم دغه چې خلک هم د حکومت سره په دې سره کې لا زیات مرسته وکي او زه خوشاله ام قوارم چې یو دوه رقه په هغه باندې وغږم چې با هم جناب رئیس جمهور ته د فبروري په میاشت کې طرحه لګلی و د کابل ښار لپاره د ریل پټلۍ د یعنی شهري ترانسپورت لپاره او خوشبختانه رئیس په غیبان ملاحظه شوت وکړو او ایمیل هم په دې باره کې ماته راورسیدو چې د وزارت فائدہ میسر په دې باندې کار وکړو چې د کابل ښار لپاره د 115 اویا کیلومتر په شاوخوا کې د ریل پټلۍ جوړ شي برقی ریل جوړ شي په نام د ټرام چې ورته وایو چې په خیر د پروژه د کابل کې پلی شي او د رئیس جمهور د هدایت سره سم د شاروال صاحب سره هم ولید په دې باره کې دوی نظر هم ډیر خو نو دا یو خ زیرا د کابل خاریان لپاره او د 2015 کال د کابل نفوس په د 140 میلیون وګړو نزياتیږي نو د دې لپاره یو تدابیر په کار دی ځکه فعلاً په کابل کې موږ د 15 میلیون نزيات خلک لرو او د 2015 کال پورې موږ اټکل داسې د ملل متحد اعمارو په اصطلاح چې و کابل به د 2 میلیون هم زیات شي نو د دې لپاره لازم تدابیر پکار دي او د ریل پټلۍ چې برقی ده په کابل کې د بد پولوشن یا کاربن ډای اکسایډ لیول هم کموي او په زمین کې د بارزان وي او د ترافیک کنجشن یا بیروبار د ترافیک
خصوصي محترم
د اقل 500 کموي
د لپاره چې اوریدونکو ته د موضوع څه روشانه سي دغه موافقه چې ولسمشر هم له تاسو سره کړې ده څه فکر کوي چې دا پروژه به په څومره وخت کې تطبیق شي دا مهمه ده
مهمه دا بله مو اچ نه هدف هم دا چې 2015 کال چې را رسیدي او د نفوس په دې اندازې کې تاسو پوهیږئ چې په اقل هر ورځ په حدود 8000 مهاجر فعلا د پاکستان هم را روان دي او پروژه خو مهمه څو ارخونه دی اول باید انوایرنمنټل سټډي وشي فیزیبلټی سټډي د لپاره په کار اچ دا وشي او د ټرافیک فلو چې ورته وي او بور مرود ترافیک چې په کومه ایسا کرا به دنه پاس د ډیزاین مرحله ده چې په کومه لار زی او کومه موانع خندونه په لار کې دي د دې لپاره یو سروې ضرور ده چې د خپل باول باید سره ورسیږي پاس دنه موږ باید د پروپوزل مکمل جوړ شي جناب رئیس جمهور ته او د شورا وزیرانو ته وړاندې شي چې هغه په دې باندې فیصله وکړي او غیر پسته به د پروژه بوزي د ډونرانو لپاره او یا مملک چې یا بانک یا سیش دغه پروژه ته تمویل کړي نو دغه ما پخیده حداقل دغه پلیمینری ورک ابتدایي مرحله ما پخیده حداقل یو نیم کال په دې باندې نسی چې دا مکمل شي او خپل د پټلې کار فکر کم بیا په چټکی کیږي هغه د انجینرانو کار دی چې دوی څه وایي په څومره وخت کې
تشکر خوب په هان سپ محمد بشیر دوتیال خوش آمدین به برنامه ما سپ صدا ما را میشنوین
بسیار زیاد تشکر برای صدایتان رو میشنیم سلام های متقابل ما را بپذیرین همچنین در شنونده ها و مهمان های گرامی سلامات خود تقدیم میدارم
بله بسیار زیاد تشکر پوهان سیب خب از نقطه نظر اقتصادی اگر به موضوع نگاه کنیم سیبی اهمیت خطوط آهن شما چه قسمی بررسی میکنین سیب
فوق العاده تاثیر داره فوق العاده اینها شهرک های اقتصادی هستند خصوصا ما با بحر را نداریم این بندرهای خشکه برای ما بسیار مهم است امیدوار هستیم همین رقمی که در کنفرانس اشخابات یک اعلامیه بنام اعلامی اشخابات مورد توافق جنوبین قرار گرفت و در اونجا از دهلیز لاجورد یادآوری صورت گرفت این یک خودش یک مفهوم بزرگ اقتصادی است ما می توانیم آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی توسط راه آهن فایبر نوری و سرک ها وصل کنیم و این منطقه یک پتانسیل و ظرفیت بسیار قوی اقتصادی را داره این ریل را که ما شما صحبت میکنیم مال سرش و برای این یک ترمینال بزرگ تجارتی که توان برداشت 500 تن بار در یک زمان داره این در حال احداث است این خودش این را نشان میده که چی یک ظرفیت بزرگ اقتصادی را این منطقه ای کشورها در نظر دارند ما میدانیم ببینیم از لحاظ اقتصادی ببینیم وقتی که همین ترکمنستان آذربایجان گرجستان از راه ترکیه به اروپا وصل میشه برای افغانستان و در مجموع همین کشورهایی که در این مسیر قرار داره از لحاظ اقتصادی فوق العاده مهم است به این ترتیب این مسیر دیگر اگر ببینیم خرم‌آباد از ظرف چند سال مسیر دیگر ترکمنستان قرغیزستان قزاقستان چین اینها یک حوزه اقتصادی بسیار مطمئن را می سازه مطمئن به خاطر که اینها همه در کدام می زنم محاط و خوشه هستند ولی راه های از اینها بالاخره پایان می آبا به طرف اروپا به طرف ترکیه به طرف هند امیدوار هستیم ما اتوی امید داریم که راه آهن بالاخره از اسپانیا به طرف اندخوی بلخ این طرف نه مسیر دیگهش به طرف ایران ایران به طرف زرنج یعنی بندر آقینه را بازرند بازرند خود به خود با چابهار و ارتباط ما با هندوستان این نقاط مهم تجارتی آن که ما میگیم ایروشیا از نقطه نظر اقتصاد از دهلیز بزرگ اقتصادی را ضرورت داره به این ترتیب تحقق میافته و امروز اقتصادهای بزرگ آسیا اگر در نظر بگیریم هندوستان و چین متحد پره میشه آید ملی از اینا رو که ما روز برای محاسبه میکنیم تولیداتشانه این نقاط همه اقتصادی را پیدا میکنه با آسیای میانه و بالاخره با اروپا و با اینا این خودش خبر بسیار بله. خوب اقتصادی است برای منطقه و برای مجموع
پوهان سب دودیال مننه در آزادی پسپوک پروگرام ده در پروگرام موضوع داده چه افغانستان پسیمه که د نور هیوادونو د ریل کرښو سره د وسلیدو په حال کې دی د دې تاثیرات څومره مثبت دي البته پروژې په عام ډول باندې خلک ستایي او هر کله یې کوي او په دې پروګرام کې مهم نظر سپ تر اوسه پورې نظرات مثبت دي خو د امنیت مسله به هم وروسته پسې یاد کړي څومره ډاډ لرو چې دا پروژې د تطبیق وړ دي او ګټه افغانستان ترې اخیستل شي بله په خبرتیا پسې اوریدونکو ته
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده
شماره تلفون شماره داخلی ما 0799-203-540 و 0700-822-755
بله د ټلیفون شمیره نظر صاحب تاسو ته معرفي کړلې او ریدون کې پلان کې شته نظر صاحب وار بشو
بله
بله اساسي په څپو کې پروګرام دی تاسو پلان کې است
السلام علیکم جناب شباب صاحب تاسو نظر صاحب تاسو محترم ملمنو تاسو سلام سلام او احترامات و علیکم رسیدین د پروانه
تشکر کوم
جناب شباب صاحب او خو په اول قدم کې خوبه د افغانستان د مظلوم ملت د پاتلې د وسلی دو تبریکی وایم دوام قدم که دا خبره یعنی اساسی رول دو دی پاکزی خب دایی که انشالله آقا څنګه چې فیلان د افغانستان تقریبا درته وایم چې 80% جنګ اقتصادي ده، مخکې د طالبان نه اوس د ملامتي به طالبان نه شو، مخکې د طالبان آقا همسایګان چې دي موږ د افغانستان په باره کې بدنیته وه، هغو دا برنامه د اقتصادي د افغانستان په باره کې د افغانستان د تاسیساتو د ورانېدو دستور مخکې ورکړی و. نو اوس مې نظر دا دی که چېرې د دغه تاسیساتو چې اوس فعلاً دغه پټلۍ چې د وصل شوي د افغانستان ته که چېرې د ایران نه وصل شي، انشاءالله دغه مداخلې چې د پردیو افغانستان کې د بدبینۍ لخوا دي هغو په دې کې خپل ګټې ویني، انشاءالله چې دا بدبینۍ به هم لرې شي او په دې کې به نور همکار هم شي او هغو دپاره هم دا د مناسې یا پروژه جوړېږي او د افغانستان دپاره ما اوسېشمار مې دا دی جناب خپلواک صاحب ته چې په اول قدم کې د مخالفینو په ساحو کې که چېرې د دې په مشوره باندې جناب رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد وکړي چې په اول قدم کې د مخالفینو په ساحو کې که پروژې عمل منفعه پروژې د مخالفینو ساحو کې ایجاد کړي، یعنی 80% یو تعداد مخالفین چې د خپل خاورې سره بدبینه نه دي هغه دې کولی شي د اقتصادي پروژو کې همکاري وکړي او هغه
مننه په زړه پورې پیشنهاد. بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره شته، ازادې په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست.
بله سیبر صاحب خپل سلامونه تاسو ته، ګران نظر صاحب ته او ټولو میلمنو ته، مشاور صاحب ته ټولو ته تقدیمون دا و چې ښه ورځ مو پیل کړي او تر دغه وخت مو رسولي. سوال مې دا دی چې موږ یو مصرفي مملکت یو چې تل مصرف لرو، فقط واردات لرو، واردوې صادرات نه لرو، آیا د دغه اکنی بندر چې اوس خلاص و د موږ لپاره او یا د چین لخوا چې هغه بل ریل راغلی و بیا مشکلات پکې پیښ شو، آیا فقط فقط موږ به واردات لرو صادرات به نه لرو؟ موږ چې څه صادر کړو، بې که یو د انګورو په وخت کې مو انګور صادر کړه، یا مو د کندهار انار صادر کړه، یا مو د هلمند هندوانې هغه هم په امنیت کوه که امنیتي وضع سمه وه، نور نو د دغه ریل نه موږ بېرته څه ګټه اخیستلی شو چې ډک راځي افغانستان ته او له افغانستان نه به بېرته خالي مخ په ترکمنستان روان وي او مخ په اروپا روان
وي. مننه، دا مهم سوال دی. دا سوال به له پوهان دودیال څخه وپوښتو وروسته، البته ځکه چې دوی تخصص لري. بله مننه، یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، نظر سره بیا به میلمنو ته مخه کړو. بله آزادې په څپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، میهمانان شما را در استودیو عرض سلام دارم.
تشکر.
من خدمت شما عرض بکنم جای موقعیت جغرافیایی افغانستان، یعنی آنچه را که ما امروز شاهد هستیم هنوز کمتر است، به 5 کیلومتر ما نمیتانه میره دستاورد بزرگ بدانیم. چرا موقعیت جغرافیایی کشور ما طوری که برادرها صحبت کردن موقعیتی است که ما شاهد تا حال شاهد صدها کیلومتر از خط آهن می بودیم، ولی چیزی که مهم است از جناب آقای خپلواک سوال ما را اگه جواب بدن، آنچه که مهم است در یک کشور برای یک ملت تامین امنیتش است، بعد از او وحدت ملی در کشور است. ما که امروز شاهد هستیم دشمن شناسایی تابال کردیم، دشمن شناخته شده، ولی متاسفانه یک تعریف مشترک در مقابل دشمن که گو دشمن شناسایی بکنه در هر ریاست جمهوری و در بین حکومتدارای افغانستان موجود نیست. همین علت است که افغانستان نتانسته به یک دستاوردهای پیشرفت نائل بیاید. کشورهای همسایه به خصوص پاکستان حاضر نیست که افغانستان کشور مستقل دارای اقتصاد عالی‌تر باشه، همچنان ایران. این کشورها هر کدام برای خود تلاش میکنن. اگر اینا لطف بکنن بگن میتونیم اول و تامین امنیت، بعد از او از وحدت ملی، بعد از او ما میتونیم دستاورده را داشته باشیم. نظرشان را میخواهیم. تشکر.
تشکر لطاسو هم میلمنو ته به مخه کړو. نظر صاحب
بله،
درې سوال او دوه ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته راځي وو، مهرباني وکړئ.
تشکر.
مننه.
اول
زه
به د اخري سوال تراسم. من نه شو منتظر کېدلی چې یو ځل د ټول افغانستان کې امنیت راسي، سیاسي ثبات راسي، بیا د دې نه وروسته من په اقتصادي زیربناو باندې اقتصادي پروژو باندې او د افغانستان په جغرافیایي او اقتصادي اهمیت باندې فکر وکړو. دا ټول یو بل سره تړلي دي او په افغانستان کې هم د ګټو اجنډا او د ځینو ممالکو د مداخلې هم د دې لپاره دي چې د افغانستان له دغه امکاناتو نه په څه ډول باندې استفاده کولی شي. من همزمان سره له دې چې د سیمو ځینو هیوادونه په افغانستان کې مستقیمه مداخله او د جنګ رهبري په غاړه لري، له بلې خوا د افغانستان حکومت د سیمې د نورو هیوادونو سره د قوي ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو په ایجادولو کې ده. درې کاله مخکې که څلور کاله مخکې له هر افغان نه چا پوښتنه کړې وه چې آیا د پاکستان سره د روابطو د خرابېدو په صورت کې به د افغانستان وضعیت د افغانانو وضعیت څه ډول وي، د هر چا دیدګاه دا وه چې موږ به له سختو اقتصادي او د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ شو. مګر نن الحمدلله افغانستان په یو مملکت باندې متکی نه ده او نه ترانزیت په مملکت پورې اړه لري، بلکې نن له افغانستان څخه پاکستان ته خوراکي مواد لیږدول کیږي. دا په دې معنی ده چې موږ همزمان په ټولو برخو کې اقدامات کړي دي چې دا د افغانستان د خارجي پالیسي او د اقتصادي پالیسي هغه قوت کوي. بل مسله هغه دا ده چې دا اوس من د اکینې په موردی ورشل اغه کانټینر چې جران په دې باندې هلته بحث کولی شي، اغه کانټینر چې د کراچي له لارې کابل ته رسیږي حداقل 15 ډالر مصرف غواړي، اغه کانټینر چې د چابهار یا د بندر عباس له لارې رسیږي تر 2000 ډالر پورې، او مطمئن چې هر مواد د کانټینر به چې د ترکمنستان لري د اکینې لري رسیږي کې د 2000 ډالر نه کم مصرف ولري. همدارنګه زمون نور صادرات هم په همدې اړوند باندې دي. دا ټول هغه مسایل دي چې د امنیت باندې مستقیم تاثیر کوي. راځي دي چې د دشمن واضح تعریف زوم چې د حکومت هغه واضح تعریف چې په پارلمان کې د افغانستان د ولس په کور کې په د دشمن واضح تعریف کې بل بدانه وي. من په واضح په صراحت باندې وایي چې هم نړیوال تروریزم ترهګری مراکز ترهګری نهادونه هم په افغانستان کې د افغانستان د خلکو دشمن دي، او له بلې خوا پاکستان په صراحت سره د یو نیابتي جنګ نه بلکې د یو عملي جنګ لپاره داخل شوی ده، او د افغانستان د حکومت پالیسي په دې اړوند باندې ډېره واضح ښکاره ده، او د افغانستان د خلکو هغه برحق ادعایې په ټوله نړۍ باندې ثابته کړې ده چې بالاخره پاکستان هم په وروستیو کې دې حالات راغلی دی چې خپل هغه ناکامي په دې برخه کې ومنلې. د دشمن نه واضح تعریف موجود ده. و هغه افغانان چې هغه په مختلفو دلایلو باندې د پردویو د ګټو لپاره د جنګ اله ګرځي یا وسیله ګرځي، دی باید درک کړي چې دا جنگ د دوی لپاره نه ده، بلکې دا جنگ د پردوی جنگ ده. د دوی لپاره بین الافغاني مذاکرات، د دوی لپاره بین الافغاني تفاهم، د دوی لپاره د ټول اولس سرتاسري کمپاین، او د دوی لپاره د ټول اولس ګډه همکاري له ټولو نه مهمه ده چې د افغانانو ترمنځ هغه افغانان چې د پردوی په لاس کې وي بل سره راوځي. له همدې خاطره د افغانستان حکومت داره چې په اقتصادي توګه خودکفاسي، کله چې موږ په اقتصادي توګه خودکفاسو موږ باید استقلالیت لرلی شو. نن د ټولو نه مهمه په دنیا کې جغرافیه مهمه اهمیت نه لري، بلکې اقتصاد اهمیت لري. هر چا سره چې اقتصاد وي د ټولو نړۍ په جغرافیه باندې حاکمیت کوي، او د افغانستان د حکومت پالیسي داره چې موږ حداقل وکولی شو په راتلونکي لسو کالونو کې من خپل د داخلي عوایدو نه د خپلو مصارفو لپاره امکانات پیدا کړو چې دا زمونږ اولیتونه دي. راغلو د هغه پروژو په اړوند باندې چې په ناامنه سیمه کې که تاسې وګورئ د متوافي پروژه له ټولې هغې سیمه څخه تېرېږي چې له دې نه ناامنه ده، او هغه دومره لویه پروژه ده چې دغه ټوله سیمه ورسره بدلون پیدا کولی شي. هو ځینې هیوادونه، ځینې کړۍ او ځینو خلکو چې په دې کې خپلې اقتصادي تاوانون لري دي مخالفت کوي. هغه مخالفین باید په دې وسانه کې چې دنده په تاور د مثال د بقوا په دشتو کې، د دلارام په دشتو کې، د هلمند په دشتو کې، د ایرات په دشتو کې دا تیریږي، یا د سلمات د بند پروژه، یا د اوس چې من په دې بل ریل پټلۍ باندې کار کوم چې د شیرخان بندر نه تر پاریاب او بادغیس او بالاخره تر هرات او تر ایران پورې وصل شي، دا ټول هغه سیمې دي چې ناامنه سیمې، بالاخره دا برازیل تر سپین بولدکه پورې، یعنی دا هغه ملي پروژې دي چې په دې باندې اساسي کار روان ده، او دا کار تر پلان لاندې ده. نو اطمینان ورکوو چې که چېرته د جمهور رئیس روانې پروژې چې په دې قوت سره روانې دي دا نورې هم پرمختګ وکړي، زه اطمینان درکوم چې راتلونکي یو کال کې به موږ لوی بدلون راوینو.
ډاکټر صاحب اکرم خپلواک د ولسمشر سیاسي سلاکار له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې د ازادۍ په سپو کې په دې پروګرام کې مو برخه را سره واخیستله. کور ودان او د دې پروګرام محدود دقایق پاتې دي، یعنی تقریبا 15 دقیقې په دې پروګرام کې وخت لرو. له تاسو څخه ډیره مننه. البته د تجارت د وزارت له مرستيال سره مو هم ژمنه کړې ده چې په پروګرام کې به را سره راځي.
بله، تا اونه وصل شون با پوهان صاحب آقای محمد بشیر دوتیال
سوال
راجی بود اونا را جواب بدن. بله دوتیال صاحب، سوال اگر یادداشت دارین بفرمایید.
بله بله، سوال را یادداشت کردیم. سوال بسیار دلچسب بود. هموطن ما سوال کردن سوال خود ما فقط در تجارت خارجی خود واردات داریم، صادرات نداریم. ما در از اینا بگویم دیر گران اوروره افغانستان په بهرنی تجارت کې فوق العاده لوړ اوچت پتانشیل لري. افغانستان البته دا چې اوس موږ لارې نه لرو، ترانسپورت نه لرو، په دې خاطر زموږ صادرات کم دي. اما زه تاسو ته دا خبره ورسوم چې افغانستان اوس عمدتا یو زراعتي اقتصاد لري. موږ فوق العاده قیمتي صنعتي او طبي بوټي لرو چې د دې پروسس نه وروسته موږ کولی شو د دې محصولات بهر ته صادر کړو. افغانستان دا موږ تخمین شده دغه ټول عمر اوږه او مکه موږ لرو د نوي میلیون نفوس لپاره غلطه دی ولا شي. نو زمونږ د افغانستان نفوس کې 10 میلیونه دی، دا د شپږ میلیونه نفوس لپاره موږ غلا صادرولای شو. د دې لپاره علاوه دغه لارې زمونږ په معدني تولیداتو باندې ډېر تاثیر کوي. افغانستان په هر قدم کې معدني قیمتي مواد لري. که تاسو شاوخوا ډېرې داسې زراعتي ځمکه نه ګورئ، نظر وکړئ یو غر تاسو ته حتمن ښکاره کېږي. دغه غر زمونږ دپاره کاملا اقتصادي مواد دي. د تیږي اقتصاد باندې نن ورځ په دنیا کې بحث کېږي. افغانستان د ګاز د کرما احجارو د دښورو په شمول درې زره میلیارده ډالر ارزښت باندې تاسو معدني مواد بری دا د صادرولو وړ دي. د دې لپاره علاوه موږ لاسي صنعت ولې باید هېر کړو؟ لاسي صنعت موږ
دوتیال صاحب، بله بسیار خوب موضوعات شما یاد کردین دوتیال صاحب. بله
غواړم دغه توریزم ته اشاره وکړم. توریزم هم هغه وخت انکشاف کوي چې موږ لارې ولرو، او علاوه د دې نه موږ د دغه لارو نه ترانزیت اخلو. نو زمونږ دا هم وطن ولې دې چې ما امید ده ځوافه وکړه تاثیر بری.
بله تشکر. خوستی صاحب، من یک سوال دیگر میخواستم طرح بکنم که ویس که امی ذهنیت جنگ که صاحب این 100 سال پیش ما خط ریل هم داشتیم. مثلا دوران مرحوم امان الله خان حتی فابریکه تیاره سازی قرار داد شده بود. مگم یک ذهنیت دنگوه خلق کردن که والا دین از دست میره صاحب. کل ما صاحب با پای خیستیم، اما الله خانم دواندیم، فابریکه را هم خراب کردیم دیگرام، و امروز هم این چیز دامه داره. از این خاطر کسایی که جنگ میکنن دو نوع جنگ میکنن، که یعنی یکی در خارج شدن ما را جنگ مندازن، ما چرا در بین خود جنگ میکنیم صاحب؟ یعنی اینه نمیفهم. اگه طالبا واقعا به خاطر جهاد، به خاطر خدا، به خاطر الله، هر چی که میگن به خاطر حقیقت جنگ میکنن، خو یک سبب داشته باشن بر جنگ. خب حال امی موضوع را صاحب، ذهنیت طرف دشمن که تحت تاثیر دین از دست رفت، تحت تاثیر دروغین چی میرن جنگ میکنن، امی ذهنیت چطور تغییر بکنه؟
بسیار کم مردم است که امروز به جنگ عقیدوی است. امروز فکر میکنم جنگ جنگ اقتصار است و طالبایی که جنگ میکنن اونا به پول نیاز دارن و به اصطلاح غلام مردم دیگه هستن، اونا اصلا عقیده ندارن غیر از اینکه منفعت خود در جنگ میبینن. ولی ما میخوایم که اصلا اهمیت ما مثال دی دی چی است و ما چی کنم. با بررسی باید بردم بگم دو هفته پیش رفتم به موزیم کابل، امرو از امون ریل کونه 100 ساله اگه عکسام گرفتم، چون میخواستم که مقایسه شود 100 سال با 100 سال آینده افغانستان. یکی از مهمترین چیزی را که من میخواستم برای شما برم جمعه جواب دو امی دوستایی که به ما تلفن کردن، اقتصاد. اگر ما بگویم که ما هر وقت افغانستان جنگ به اصطلاح سرما تحمل شده و 30 سال میشه 40 سال میشه ما در جنگ هستیم و ای تو چیز هم نمیبینیم، یک چیز خوشخبری هم نداریم که سبا جنگ خلاص میشه. ولی امیدوار هستیم، انسان باید امیدوار باشه. ولی ما اگر پروژه اقتصادی داشته باشیم، ببینه بر مردم حساب کاریابی است، به اصطلاح بازار کاریابی برشان پیدا میشه، یک زندگی بهتر آرامتر میشه، یک محیط زیست بهتر میباشه، اولادشان مکتب میره، ولی از اونا بسیار کم ضرورت پیدا میکنه که با حساب دهشت افغانا بشنود یا به قطار طالبا یک جا شوند. اصلا ضرورت برشان فلاز اینا یا به خانه های خود برشان جای بده. فلهازا این یک رکن بسیار مهم است اقتصاد، که فکر میکنم که به عین ردیف سکیوریتی و اقتصاد تقریبا در یک ردیف میه. این که به سر کدامش ما میتونیم اضافه تر کار کنیم، در طرف انسرجنسی که میگیم یا کار شد ولی اونقدر نتیجه نمیده، بیاین که از طرف اقتصاد اگر کوشش کنیم که این یک روند نیاز نوسته مردم به زندگی بهتر نیازن. ببینید ما هر روز تلویزیون ها میبینیم، خارج مردم میبینن، دل مردم هوس میکنه که برادر ای ما چرا ماندیم هزار چیز. یک دوست بر ما گفت می خط ریل در شهر کابل نمیشه، ما گفتم خیر یک موتر مرسدس که از جرمنی میاد، یک لند کروزر که از ژاپن وارد میشه، او چرا در سرکای کابل میتونه راه بره ولی یک ریل نمیتونه. این معدم میسه که ما هر وقت یک قسم نگاتیو هستیم، پسیمیستیک میگیم. ولی دوم میخواستم که همچنان برات بگم که این پروژه کریل که ما میگیم یا به آخچین مثال آمده و یا پروژه دیگه که وصل میشه، این یک انقلاب نو است برای اقتصاد، برای پیدا شدن جاب. و و رفیق دیگه ما که گفت که ما اکسپورت یعنی صادرات نداریم، نه، اگر ما بتانیم که مواد خام توسط ریل به افغانستان وارد کنیم به قیمت آسانتر، ما میتونیم که رقابت بهتر در مقابل باز اجناسی که ممالک دیگه ما وارد میکنیم، ما میتونیم از افغانستان صادر کنیم. و این یک رای بزرگ دیگه را بر ما خلاص میکنه از برای مواد نفت خام که صادر شوه، برای گاز افغانستان که ما یک ذخایر سار بزرگ را در افغانستان داریم، متاسفانه ما سرشان کار نکنیم که از اون ما استفاده کنیم. اگر این ریل بتانه که کانتینرهای به اصطلاح گاز و کانتینرهای تیل خام به دنیا صادر کنه و یا او را تصفیه کرده بتانیم داخل افغانستان و دوباره به ممالک کشورهای همسایه و بالاخره به اروپا و امریکا صادر کنیم، فکر نمیکنیم یک انقلاب بسیار بزرگ در عاید ما، در نشست و برخاست ما، روی ما به دنیا و همچنان آیسته و پس ما باید که از این شیر خوردن ممالک دیگه که به افغانستان برای ما شیر میتن و ما او را نوشجا میکنیم، از این ما باید مثل یک مادر که طفل از بار دو سالگی از شیر جدا میکنه، ما باید بالاخره از این جدا شیم. ما نمیتونیم که هر وقت، و دوم دنیا نظر سه بر ما نمیتونه هر وقت مشکل شده. بس کمک هایی که دنیا بر ما میکرد سالهای پیش که در هر سال 4.5 میلیارد و 5 میلیارد و 6 میلیارد، حالا گپش به 2 میلیارد رسیده. و تا کی ما باید به اصطلاح کنفرانس های در دنیا بگیریم که از دنیا ما گدایی کنیم؟ ما مردم ریسورس های بسیار خوب داریم، ما چیزای خوب داریم، ما میتونیم از این کنه و ملک خدا اقتصاد خدا خود ما روش بتیم.
خصوصا مننه که بیرته د امنیت مسلې ته راشو. افغانستان له ترکمنستان سره د اورګاډي له لارې وصل شو. پخوا پاکستان هم ژمنه کړې و چې له پېښور تر جلال آباد او له کوټې تر سپین بولدک پورې دریل د پټلۍ غځېدلو ته لیواله دی. دغه پوښتنه کله پوهان دودیال څخه وکړم، دودیال څه فکر نه کوي چې د اقینې له بندر سره ممکن د سیمې نور هیوادونه لکه پاکستان هم وهڅول شي چې د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا د وسلې دوپ پروژو کې برخه واخلي؟
بالکل، دا ډېره ښه خبره تاسو ته ولې وکړه. موږ تقریبا لس کاله مخکې په پاکستان کې پېښور پوهنتون کې یو کنفرانس و، جمال ظفری صاحب هغه وخت پاکستان سره راځم و، داسې یو موضوع مطرح شوله که چېرې پېښور وکولی شي افغانستان سره ډېر پټلۍ وصل کړي، هغه د کوټې له لارې. په دې باندې بحث وشو، زه پخپله هم په دغه کنفرانس کې ما یوه طرحه ما هم وویلې او دوی هم وویلې، دا امکان فوق العاده شته ده. زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، اصلا داغسی یو طرح په اتلس و شوشتیتم کار که و اتلس و نه اویا کار که دخیقاً پا اغا وقتی لاوه چه دیگه و هندوستان با در افغانستان تر دلیل پکلی للاری پاندوغ و نقاطو که دی پیخور دلاری نه دی کوکل للاری نه حتی همونگا دی پکلی هم پسر هست که داغ امکانات شده چه منگا دلیل پکلی دی پاکستان تر هم وصل کو دا دیدی پگه کده و پاکستان دولت دی باندی پلیگی و غیت دا نقاط دیر که مشخص که که منگا وگا دا سروی وکو دی چون هیواد کولی شی درس یا شبکه چه داغ دی منطقی کل هیوادی نه سر ازایی که پاکستان دی علاقه نده چه دی مرکزی آسیا سره وصل نشی. دا یو دیر که امکان ده. بله،
مننه پوهن صاحب د آزادۍ په صفو کې پروګرام او د پروګرام موضوع ده په افغانستان کې د ریل خطي او په ځانګړي توګه د افغانستان او ترکمنستان وسلیدل د اورګاډي لالارې نظر صاحب د پروګرام نه دقیقې وخت لرو
بله خب از نقطه نظر اقتصادي مثلا بعضیا میگن صادرات نداریم واردات نداریم خب اگر یه خط ریل اگر ایجاد شوه خود به خود زمینه را به می تجارت در خود داخل افغانستان هم مایا میسازه در داخل افغانستان هم مثلا از شمال در جنوب چیزای مثلا بگیم خربوزه را بیارن به سادگی میتونن بفروشن در دیگه ولایت‌ها خود به خود یک تحرک اقتصادی را در داخل خود کشور هم میاره اما تو نیست خصوصی
ا بمرا شما بینیم چه مسائل است که اصلا اول که برتون عرض کردم خط ریل یعنی خط اقتصاد است به خاطر که ریل میتونه هم آن تایم به یک منطقه برسه و هم به زودی و هم به اصطلاح خند ندار پیشری خود میتونه به هر جای خود رسانده بتونه به یک وقت معین و تجار میتونه که اعتبار کنه به مالی که به او کانتینر میمدازه و به یک طرف میره اعتبارش است که به این وقت میرسه و هم به قیمت بسیار مناسب به طور مثال که شما گفتم مثال خربزه رو گفتین وقتی که از مزار شریف میای به سالنگ بند میباشه یک مشکل دیگه میشه یک حادثه طرف میشه یعنی چیزایی است که ریل از یا میتونه به چنین خط علایده داره خط برای خود داره میتونه خوب از استفاده شوه و برای مردم یک کاریابی بسیار بزرگ است برای کانستراکشن یا برای زیربنا ساختن از یا به هزارها وظیفه برای مردم است یگانه چیزی که مروخ میخوایم که سر از بسیار تاکید میکنم که وظیفه یعنی برای مردم کاریابی باشه هر وقتی کاریابی شد میفهمید به یک قریه که یک فابریکه جور میشه و در او 100 نفر کار میکنه اصلا 100 نفر از او بهره مند نمیشه بلکه از 5000 نفر 10000 نفر از او بهره مند میشه فامیلش حتی در یک کوچه یک مارکت باز میشه در کوچه یک دکان به اصطلاح به همبرگر میشه در کوچه دیگه یک دکان یک سلمانی باز میشه به خاطر که مردم اینجا هایهوی میشه یعنی میتونه که یک دشت یک فابریکه برای یک سال یا 5 سال مکمل به یک شهر بدل میشه و حکومت یگانه چیزی که در ممالک دیگه میکنه حتی مالیه را برایشان معاف میکنه که شما برای ما 5 سال مالیه نتین قطعا هر چیزی که میفروشین بدون مالیه بفروشین تا که برای مردم کاریابی میشه حکومت میفهم وقتی که مردم کاریابی پیدا کرد اینال حکومت میتونه که مالیه از مردم از چک هر هفته ایشان برشان بگیره این چیزایی است که ما باید افغانستان سرش کار کنیم از هان آمرت سرزی روشن بسازیم
تشکر خوستیسه
خط ریل یعنی خط است که اقتصاد است
بله بسیار زیاد تشکر خوستی سپال موفق شدیم که با محترم آقای مسافر خوقندی سخنگوی وزارت تجارت از طریق تلفن ارتباط برقرار شد خوقندی سپ خوش آمدین سپ
سلامت باشین تشکر
اما تا حال سیب سر اهمیتش و خوبیای خط ریل صحبت کردیم و از آرزوهای مردم صحبت کردیم از استقبال مردم صحبت کردیم منتها یگانه مشکلی که در ذهن مردم مانده مسئله امنیت از این موضوع است گفتیم از این نقطه نظر هم بسیاری ها صحبت کردن خپلواک سیب صحبت کردن نظر شما رو هم بگیریم سیب در این شرایطی که امنیت خراب باشه این مسائل خط ریل اینا تا چی حد به مشکلات مواجه خواهد شد سیب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما خدمت تمام همکاران شما خدمت تمام مهمانان شما که حضور داشتن ما معذرت میخوام چون در مسیر راه بودم نتونستم تلفن رو شود اول ما بیاییم که از خوبی های ازی شروع کنیم من مطمئن هستم که نیروهای امنیتی ما که 50,000 بیشتر هستن اینا توانایی گرفتن امنیت سر تا سر افغانستان دارن هیچ نگرانی از این نیست مطمئنم که مسئولیت پروژه های بزرگ مربوط به نیروهای امنیتی کشور هست از این خاطر همی نیروهای امنیتی کشور بود که ما یک برنامه شاندار را در 28 ماه نومبر در ولایت فاریاب در آقینه برگزار کردیم و هیچ کدام مشکل به وجود ندارد رئیس جمهور افغانستان حضور داشتند کابینه افغانستان مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان و دولت افغانستان نه تنها حکومت افغانستان من مطمئن هستم که پروژه های ملی را که مردم افغانستان پروژه های ملی را که دولت افغانستان روی دست دارد نه تنها نیروهای امنیتی بلکه مردم افغانستان و نیروها از او حمایت میکنه و همکار با نیروهای امنیتی شدن انشالله کدام مشکل خاص در عملی شدن پروژه های بزرگ مانند خط آهن آقینه که ما به 28 نومبر را افتتاح کردیم و وارد افغانستان داره فعلا وجود نداره و با گذشت هر روز اعتماد مردم بالای نیروهای امنیتیشان زیادتر میشه و با گذشت هر روز مردم افغانستان با هماهنگ میشن به نیروهای امنیتی خود و وضعیت امنیتی رو بهبود است انشالله
قوقندی صاحب مننه ما هم یو پښتنه لرله که څه هم تاسو خلکو ته اطمینان ورکوي خو بیا هم که څه هم تاسو خلکو ته اطمینان ورکوي چې لوی پروژه باید د افغانستان امنیتي ځواکونه وساتي خو بیا هم تشویش ته د ریل د خطو په ارتباط چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي دی چې له ایران هم د ریل خطر روانه ده او د بل شیرخان بندر سره بیا وصلی شي او د نور لري د دغه له خطر د افغانستان امنیتي ځواکونو د افغانستان تجارت وزارت او نورو اقتصادي ارګانونو ته مشخص وړاندیزونه کړی دی او یا ژمنې کړی دی چې دوی به د دغه لارو امنیت ساتي
مون هغه اته مې سمخ چې یو کمیسیون ایجاد شوه د ولسمشر په حکم باندې چې د هلته د سوداګرۍ وزارت او د ولسمشر ځانګړي نماینده د آسیا هیوادونو کې آقای کارګر دراست کې او ټول امنیتي ارګانونه د داخلي وزارت نه د دفاع وزارت نه د ولسمشري معنی امنیت څخه او د ملي امنیت ریاست څخه موږ ته دوی داد ورکړی دی چې هېڅ ستونزه د دې پروژو په مخ کې او د دې د ځنډ لپاره نشته از اون مطمئن یم همه رقم چې جلد ما په ولسمشر په فاریاب کې وویل مونږ د دې نه بعد هغه په دې نږدې آینده کې انشاءالله شاهد یو چې شیرخان بندر ته هم د اوسپتنګاه د یا ریل خط هغه ته مزنده ویل کېږي او د حکومت برنامه داده چې د هغه د فاریاب له لار نه بادغیس ته او د بادغیس نه هرات او ایران سره ونښلیږي او دې لارې د فاریاب نه جوزجان او مزار شریف همداسې سمنګان ته او قندوز شیرخان بندر ته انشاءالله په څو کلونو کې راتلونکي د افغانستان حکومت د ملي او مهمه برنامه څخه ده
قوقندی سب ډیر مننه نظر سب د خبرونه ورسوی ته رسیدلی
بله دغه وخت هم نماند بر ازی که در قسمت دوم بازم صحبت های وسیع داریم در مورد حکومتداری خوب و جار جنجال ها در بین
او امدا سید فاریاب لاقینه که ولسمشر مزار شریف ته سفر وکوه هغه موضوع پس تعقیب
کرد همقدر به ما وخت ماند که از میهمانای محترم تشکری کنیم محترم آقای شیرخوستی والی اسبق غزنی آقای پوهان محمد بشیر دوتیال استاد فاکولته اقتصاد آقای مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت همچنان دکتر اکرم خپلواک مشاور رئیس هیئت جمهور از اشتراکشان یک جان تشکر میکنیم شنونده از شما تشکر میکنیم بعد از خبرها در قسمت دوم باز ما و شما هستیم اینجا
البته یو یادونه وکم لاغ اوریدون کو چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه واخسر لاغو څخه مننه کوم او یو شمیر اوریدون کو ټلیفونونه مو وانه خستل لاغو بخښنه غواړو ځکه کله ناکله وخت اجازه نه راکوي چې د اوریدون کو ټلیفونونه واخلو او یو یادونه به بیا هم اوریدون کو ته وکړو نظر سپ هر دا خبر ورته کو کپلند باندې اوریدون کی خبری وکي نو ډیر کسان په خبرونه کې راخصتای شو
حتی از سلام علیکی اگر تیر شون برازی کې بیا زمو شون و یک دیگه احترام داریم یک سلام علیکی در مو آغاز کې میکنیم کافی دیگه به کل وخت سلام علیکی یعنی تیر وځه
کوم سلام سه پسر کې کو دا هم د ټولو لپاره او د ټولو په اساس توپ باندې البته د خلکو اساس توپ نه کو خو د سلام اساس توپ کولای شو او له همدې سره د ازری په چپو کې د پروګرام دا برخه سر ته رسید شي په بل ساعت کې په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له فاریاب روانه اونۍ مزار شریف ته ولاړ او د ورستی ځل لپاره وبخښي د لومړي ځل لپاره ورستل دي چې ولسمشر شو له مزار شریف څخه